السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو د یو ساته خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونه د کوربه په توګه بیا هم ستاسو په خدمت کې خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک له پلوه په شدید فقر کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ ویلي دي چې له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یوه نوې پراخه طرحه پیلوي څو د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ییز سیسټمونه د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړې کړي. د یونیسف د بیان له مخې دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کال پورې دوام کوي. د برتانیا حکومت تمویلوي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیې له ژور بحران سره مخامخ دي د ښې تغذیې زمینه برابره کړي. اټکل کیږي چې یوازې سږ کال به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د یونیسف په وینا تر 5 کلونو د کم عمره ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسیدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي او د شپږو او 23 میاشتو تر منځ عمر کې تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډوله خواړه خوري. هل دا چې د سالمې ودې لپاره یې 15 ډوله خوړو ته اړتیا شته. جرمنی نن یو اتیا افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم و افغانستان ته واستول. د فرانس پرس خبری آژانس در راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند ویلي د دې کسانو د ایستلو حکم د محکمې له پریکړې سره سم ورکړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبر و. د کډوالو ایستل یو ځل بیا په جرمني کې په یو مهم سیاسي بحث بدل شوی دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند د بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړې او ټینګار یې کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو پر اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تېر ماښام 5 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له افغانستانه پاکستان ته دننه شي. سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي غړي بللي دي او ویلي دي چې دا کسان هغه مهال ونیول شول چې د بي سي خیل کلي په یو جماعت کې پناه اخیستې وه. پاکستان وخت په وخت افغانستان د ټي ټي پي د وسلوالو د وروښتو ادعاوې کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. امریکا عراق ته خپل ډیپلوماټان استوي. امریکا یو میاشت مخکې د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو وروسته له عراق خپل ډیپلوماټان استلی وو، خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمی بروس پرون یوې خبري غونډې ته وویل هغه کارکوونکي چې موقتا له عراق بهر ځای پر ځای شوي وو په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او په اربیل کې د هیواد قنصلګرۍ ته ستنېږي. هغې همداراز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لا هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي. امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی، خو فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموما د شخړو د خطر د کمیدو نښه بلل کیږي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 153 کسان یې له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دا کسان د ازمیر، مغلا، هتای، مردین او سامسون په ګډون په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالي مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیې له استخباراتي ادارو سره په همغږۍ او د یو شمیر بهرنیو ادارو په همکارۍ شوي دي. ترکیه له سوریې سره شاوخوا 800 کیلومتره ګډه پوله لري. داعش ډلې د مې میاشتې په وروستیو کې د سوریې په جنوب کې په یو برید کې د نوي حکومت ځواکونه په نښه کړل.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیا او تپاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پایتور نږدې کیږو نو هغه کسان چې سروکار لکروندو او باغونو سره دی خای د خپل حاصلاتو پر راټولولو لګیاوي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاسته یو څه ګټه ورځي، خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي نو بیا د ځمکو کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړئ نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ نو د واټساپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. ازادي رادیو د واتساپ شمیره ده 00 و 00 اته 111. دا شمیره بیا تکراروم 00 و 23 00 اته 111. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمر خلیل صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی که دا عمومي پوښتنه داسې مطرح کړو چې یو کروندګر، البته مخکې له دې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کروندګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدای شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي وي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کیږي، د دې فصل تر اخیستو دغه مځکه څه شي ته اړتیا لري؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. زه په خپل نوبت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، همدار ګرانو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا څه ده تکل صاحب چې دا کوم زراعتي عملیات دي هغه مونږه په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکې له حاصله دي او یو پس له حاصله کوم عملیات دي. او دا ډېر مهمه دي. معلوم داره چې مخکې حاصل رس حاصل نه کوم تخنیکي کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډېر زیات دي، اما پس له حاصله هم بعضې ډېر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډي سره که یاد کړئ بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا لتاسو غړو مهرباني وکي.
سلام صاحب، خصوصا په باغو کې مونږه تا شاخه بوري یو مونږه کې چې دی او بو مدیریت ډیر مهمه ده. د آفات او د امراضو کنټرول ده، خپل د زمکه د له خاطر چې هغه حاصل خیزی د زمکه ده یا په اصطلاح هغه کوم سره چورت په کار دی هغه بخش ده. بل بخش ده د چې مونږ څنګه کنټرول کو دی بازي ارزګي او بل دا چې مثلا بازي خاور باید اداره کو په اصطلاح مدیریت کو دی خاور مدیریت ده، او بازي نور خبر هم دی. او ډیر مهمه هغه په اصطلاح حفظ صحت باغ ده.
د باغ حفظ صحه نه که لومړی بحث لدی ځای پایل کو، په څه معنا ده د باغ حفظ صحه؟
د باغ حفظ صحه څو معنا لري. یو دا خو دا ده چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسو اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مرضي میوه په ځمکه کې پرت کی یا مرضي پانی باید له باغه وایستل کی، دا ډیر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې مونږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش د صحې نه راځي. په دې معنا چې مالونه کوی چې امراض او وفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کی. همداراز مونږ کوی چې هغه شاخونه لکه مخکې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغ باید لري کو. متاسفانه د بعض د دفعه حاصل نه اکثرا د اخین مونږ او تاسو باغ ته شاکی او دا شان مد نظر نه نیسي.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې د کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوې په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې توپیر څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې وایو تکا صاحب، د افغانستان خاورې په ځوان خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبولی. یو علت دا ده چې دلته مونږ کافی عضوي مواد نه لرو، او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترینې خاورې دي، او اکثرا مونږ یو فکتور لرو چې هغه ته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلوي دي ډېرې او نه هم تیزابي دي، چې دا بیا په خپل جای هغه خپل نباتات کیدی چې په هر بخش کې سړی پهت تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کیدی شي. خو په ټوله کې که ووایم، د افغانستان خاورې یو له بهترینو خاورو نه دي پر د منطقې په سطحه، حتی د جهان په سطحه. مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي موادو ده، چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتو نه دي چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید یقین نمونږ دې ته ډېره توجه وکړي. نو کیدای شي په دې باندې په تفصیل سره بحث وکړو. منتها خبر دا ده چې زمونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت ګاونډو یا حتی نسبت ډېرو نقطو جهان نه بهترین خاورې لرو.
عمر خیل صاحب، په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو، البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي، د دې معنی دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده، یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي، یا پخوانی زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي؟ په افغانستان کې دغه سی یو عملیته ضرورت شته که نشته؟ او که تاسو وایئ چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا دسه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغه نه جوړ ده. یعنی مثلا مونږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاوره ده، چې آیا دا خاوره ریګي ده، مونږ دلته زیره خاوره ده، یا فر مثال کوم شي نه تشکیل شوی ده، او یاوې ده چې کیمیا د خاورې، یا هغه یا هغه مواد چې په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اولس عنصره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي، او دریم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده چې هغه عضوي موجودات دي په خاوره کې. یعنی که راسو غني کول دي خاورې بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي، او ډېر مهم بخش هغه عضویت دي خاوره دي. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي. په دې معنی چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوي مواد کافی اندازه وي او عضوي مواد کافی اندازه نه وي، هغه کیمیاوي مواد نباتات په ښه توګه نشي جذبولی. نو که چیرې مونږ او تاسې غواړو چې خاورې غني کړو، باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې یو ډېر شدت کمښت عضوي موادو سره مونږ مواجه یو، هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي مونږ مثلا که باغونه حساب کړو، خب پاڼې تویی سي هغه راټولېږي او سوازي متاسفانه، اما شاخونه چې مثلا شاخه بوري کوو هغه هم سوازو، او بل دا چې هیڅ ډېر کمه د حیواناتو کوم سره چې ده هغه مونږ باغو ته ورکوو. اکثرا خلک په دې اتکا کوي چې کیمیاوي سرې استعمال کوي چې دا ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی په دې معنا که مونږ غواړو چې خاورې غني کړو، باید عضوي مواد په خاوره کې اضافه سي. د عضوي مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوي دي چې په هر شکل باندې وي، که په ځکه کې دا د په اصطلاح ګډې سي، نو دا هم ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد ډېر سوله، مونږ کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخلیږي چې هغه بیا نباتات جذبوی شي. که چیرې په مځکه کې عضوي مواد د خپل حته ډېر کم وي، نو د جذب د عناصرو هم ډېر بچي وي، چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې همدا ده. چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلی شم که فرض مثال مونږ سابق به افغانستان کې معمولا همدا سپینه سره چې هغه یوریا ده، او توره سره چې هغه په اصطلاح فاسفورس ده دا امونیوم فاسفیت ده دا استعمالی دی اکثرا خلق هم دا پیزنی چه دا اغا کیمیاوی سری دی چه اغا لدیر که زیاد مصرف عناصر رو نجوری دی نو که چیره پا مونگا پسمه که دوامدار توگا دا کیمیاوی سری دیر استعمال کو او عضوی سری استعمال نکو اغا پا دی مانا را چه مونگا خواه را زی پکره او دی دیل خاطره چه خواه را غنی کو تل پیسا دا پا کار دی چه مونگا عضوی مواد استفاده کو یعنی که چیره دو باخت مونگا فرض وکړه چې دوه بوجۍ سره سپینه په کار وه او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجۍ هماغه کار وکړي شاید یو څو کاله بعد څلور بوجۍ هماغه کار وکړي هغه په دې مانا چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي او دا ځمکه صرف هماغه کیمیاوي مواد چې مونږ ورته ورکړو چې دا سپینه او توره سره ده نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر بیا وروسته کېدای شي چې ولري لکه فرض مثال لکه هغه مخکې ته ما ویلې چې مونږ یو عمومي فکتور لرو چې هغه پی ایچ ده یعنی پی ایچ په دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت که چیرې عضوي کیمیاوي سرې په بخنه سره خصوصا توره سره خصوصا توره سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري هغه مونږ ډېر استعمال کړو په باغو کې دا باعث کېدیږي چې فاسفورس یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویت خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نه شي نو د دې له خاطره په کار داده چمنګ خاورې غنی کو او د غنی کولو لپاره ډیره مهمه طریقه هم داده چې مثلا پانی باید پزنکه کې پاتې شي
هم دا مدنه پختل مرخیل صاحب ډیره بخنه غواړم چې تاسو خبره پرې کوم طبیعي لارې چارې د خاورې د غنی کولو لپاره یو خدای د چې په لابراتوارونو کې کیږي یا مثلا مسول مؤسسات د کرنې وزارت یا اړوندې مؤسسې کوي په لویو او خو امکاناتو مګر عام خلک کم زمينه خلک یا وړه باغداران څنګه کولای شي چې د خپل مزکو خاوره غنی کړي تاسو مخکې د پانو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه یعنی پانی مزکو نه راټول نشي دا یو لاره ده نور څه کولای شي یو کاروانګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت لوړ شي
بالکل تدبیر آسان لارې چارې شته خصوصا مثلا اکثرا دیمون در باغداران مالدار هم دی در کومه سره تی در مالون پلاس ترازی اغا باید به خطو در ارسته سی به دی مانا تیو چی تا پا دیمزه که پیو کنج که یو جای ورکا غلب سی پیو نیم متر قدر پندازی او بیاد آسر آلتا واچول سی او لگ کیمیاوی سره اسپینه سره ورواچول چې په مخصوص رطوبت او د دې په سر یا پانی خزل خاشاک چې په دې باغ کې دي دا راټول شي دا ټول هم په همدې سره ورواچول شي او د همدې په مخ باندې تقریبا د شل باندې په اندازه خاوره واچو او صرف دا یو کال لپاره یا پنځه شپږ میاشتې لپاره هم که پاتې شي په ځمکه کې دا په مکمل توګه ورستیږي او دا یو ډېره ښه منبع دي عضوي موادو ده چې دا کوم خاص لابراتوار ته ضرورت نه لري کوم خاص په اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته ضرورت نه لري ډېر اسانه ده د دې تر څنګ مونږ نورې چارې هم شته لکه مادې پانی هیڅکله باید مونږ له باغه جارو نه کړو دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي مونږ داده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي لکه مثلا پانی حتی شاخونه په نورو دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوص ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې تکه تکه کیږي او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پرېښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه شي نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي لکه نور عضوي مواد لکه پانی چې تاسو یادې کړی او په خاوره کې ورګډوي همداسې
بالکل بخصوص ماشینونه دي چې هم د خاص ماشینونه دي چې ما د خپل په دغه خپل چې شاخبوري وسو د باغ دغه راخلی او هغه په ماشینو باندې تیر په وړو زرو باندې تبدیلی لکه پر مثال په وړو وړو تقریبا 1 سانتی 2 سانتی الګه نه کم او په ځمکه کې هم د سپری دی هغه په مرور د زمان چې هغه وزو موادی هغه ته یکیږي چې دغه خپل وایس دیږي چې څنګه کنه نو تاسو غنی کی او یا په د فرصت په استفادې سره چې یو ډیر اسانه طریقه خپل د بزګرانو ته غواړم چې وخیم چې هغه استعمال دی مونږ ورته جیامرت ورته وایي چې هغه د هندوستان له طریقه ده چې مونږ په افغانستان کې اوس عملا په همدې کار کوو هغه د څه طریقه ده چې فرض مثال مونږ اخلو یو 200 لیتر اوبو کې نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو همغه تازه خوشایی نو زه غواړم چې ساده الفاظو باندې
وایم. بالکل موږ غواړو چې تاسو اوریدونکو ته او مخسن کروندګرو بغدارانو ته په مغه ساده دي دوی په کلیواله ژبه باندې وایست چې پیپوشي. مننه.
بالکل بالکل. فقط 10 کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه البته او همچنان لس لیتر ادرار دی غواگانو چه اغیر راسانه ده که مغا جای دی غواگانو که جای منده به تیغل چکو من اغا او با عمال ترازیال تطولیگی لس لیتر اغا او تقریبا یو کیلو دی نخود ووره او یو کیلو هم گره او دی دیل تنگ پوره دیسی یو لپا یا یو موتای خاره پا دی 200 لیتر او با که منده واچو او یو واره دی سهار لخوا او یو واره دی مازدیگر لخوا تاسو پینځو د خپل لپاره د ساعت د اقربې په مدار باندې د چې په اصطلاح ولرو نو دا به مونږ دی یو کافي اوزو مواد د نجوريږي په یو وخت کې پس دغه مونږ کولای شو چې د بخار له سیستم یا که په مثال باغونه دی او بخار سیستم کې کېدای شي دا یو 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 شاور ته جوړ کې وادي په اصطلاح شیردان اما خو چې کوپو بو کې د ټول اسمکه ونیسي او د دې تر څنګ څنګه مونږ کولای شو په مثال هر ونه ته یاو یاو لیتر یاو دو لیتر هم به سوروا چو بیا یاو بیاری کو یعنی دا طریقه دی مانا دا چی مونگ خاورا غنی کوو او زونده کووی دو دیل طریقه استا تکل سر نور هم دیل طریقه استا چی مونگ او تاسی کوشش باید دو که خوشان دا اخیر نمونگ چی دی اوزوی موادو استفاده سی اما یاو یاو تکای باید مد نظر ونی ولتی چی باید کوشش سی تی کمپوست یا تجزیه سی به کمه قسم اوله یا دغه طریقه دی دی 200 لیتر او بوده یا و طریقه دی کمپوست جوړول ده چې هم دی ساده دی با باغ به کنج کې جا جوړیږي او خپل دا رژیم اوله تورستیږي دا ټول رستیږي بیا پس چې موږ خپل کولای شو چې کاروندو ته غنه استفاده وکړو.
عمر خیل صاحب وړاندې په خبرونه کې بل لطفاً دې سوال ته هم ځواب ورکړي چې کله چې موږ دغه اوزوی مواد چې تاسو یې داونه وکړه د سره یو ځای کوو او د خاورې د کیفیت د ښه کولو یا غنی کولو لپاره استفاده ترې کوو ذخیره کوو په یو ځای کې د دې د حفظ صحه لپاره د دې د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو د ناولي بوی د لمنځه وړلو لپاره څه کولای شو. البته په دې باندې به لطفا وروسته تاسو خبرې وکړئ خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادي رادیو لومړی خپل ځان معرفي کوي او بیا مخبري وکي. مېرمنې
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو کډرمنه اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ وي. عبد الحاد تا د هلمند ولایت
څخه. وعلیکم السلام تل صاحب خبرونه ته خره غلاست. مېرمنې وکي څه دی ویلو لري؟
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم یو سلام تاسو مېلمه ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب په هلمند ولایت کې اکثر خلک چې وسه د کښتو په زراعت باندې ترخته دي خودلته یو کیسه مرز تکل صاحب محترم از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده دغه سپیرکی مرز مرو توای زیات کسانې د سپیر مرز توای بس کښتونه دا وس مش کال کې کړی دي ځین کسان مالو چ ورتوای د پومبه نو دا کښتونه مې کړلې دغه مرزونه کې نه پویرم چې دا د اواز سره کار لري او کدلته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورسره لري کني موږ دلته د زراعت والا څخه دوار اني څو یعنی یو بوتل دوا موږ ته تقریبا پښپړنیم زره کالداري راکې مثال په ول سو غواني پښپړنه سو غواني یو دوبۍ بوتل مثال دغه دوا د مجانی سپر د کښتو باندې پاشه خو بیا هم دغه سپیر مرز کې نظم د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دې لپاره څلاري چاري په کار دي. مثال د خبرې یو بډيري ورکوه کدا چې دي چې څه ته ځي کوو دغه یو لار کراوه شو چې ډاکټر صاحب ډیر خوشاله ته
اتل صاحب مخکې لدی چې لار شي وبخې عمر خیل صاحب خو به د سپیر کې دي سپیر مرز د علاج د ترنګوالي په اړه خبرې وکي. تاسو نه زه پوښتم تاسو خو به تر اوسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي یا کوم فصلونو ته تر اوسه منتظر یاست تاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشاله که تکل صاحب محترم دلته خو په هلمند ولایت کې اوس د بل شي وخت نه دی نو د هندوانو فصلونه اوس رسیدلي دي اکثر ځایونه چې دي پالیزونه مې ورته وایو. تکل صاحب محترم هغه پالیزونه چې دي اکثر لاشتې دي په اکثرو پالیزو کې لا اوس هم تنه هندوانې پیدا کېږي نو هغه کښتونه چې دي اوس اخیسته سوي دي. اوس د نوې کښتو دپاره موږ پنبه کرلې دي تکل صاحب محترم دغه پنبه واصلات ته مې سترګې نیولې دي نو که دغه پنبه شی وکړې له خپل مصرفونه راله جوړ کړه خوښه دي او پاته سو رسېدلي کښتونه د پالیزو د هندوانې د خټکي د مثال بادرنګ او دغه چشان چې دي هغه اوس رسېدلي دي. تکل صاحب محترم اکثره ځایونه چې دي لاشتوي دي هغه هم دغه سپیره مرضونه وکړه. دا شش کال په پالیزو باندې خلکو بېخي به اندازې زیات مرضونه وکړله هغه هم دغه سپیرکۍ مرض وکړي چې خلک نه ورسره پوهېږي که داسې متدل هوا غواړي نه پوهېږو. تکل تکل سام محترم حکم مصرف چې مهرباني کوه غزم مصرف بدبختانه به تاسو مل کوشتنه نه را جوړي
مننه زب خپل پښتني وکم کې دای شي چې بیا عمر خیل صاحب هم لتا سنت څخه پښتني ولري د دې لپاره چې دقیقا غستاسو د ستونزې حل ته ولاره پیدا شي اتل صاحب تاسو چون د بحث موضوع زمونږ داده چې د راتلونکي فصل لپاره په ځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې خ چمتو شي مزکه تاسو خچم توشي او د بل فصل لپاره یو ښه حاصل واخیستل شي تاسو مخکې ویلې چې لزینو فصلونو نه اندوانه اخیستل شوې دي بیا دغه مزکه مو د پختې د فصل لپاره تیار کړې ده په مزکه کې مو څه بدلون راوس کار مو پیو کاوه که پښتنه لري دا اوس به عمر خیل صاحب جواب درکې خو لمړی تاسو وایست چې لخپلې مزکو سره مو څه وکړل
الاده خوشاله که تکل صاحب محترم ډیر شایسته پرځای پښتنه دی وکړه ز واتس اپ چینل ته درغلی هم تاسو واکنه په دغه موضوع باندې دغه پورته کړی و وس هغه مزه کې چې تکل صاحب محترم دغه سي شاري پاتې دي یعنی دروسه موږ کښتو کروندې نه دی باندې کړلې نو دا دغه مر ته مثال په ټکټر باندې دغه مزه کې غولبا کې دغه مر باندې تیر سي بیا د دې ورسته د جیمه کښته مثال د خبرې موږ په دې مزه کو باندې غنم کړو زکه وزل د پهلمن ولادت کې محترم تکل صاحب د نور اسات وخت نسته بغیر هم نو دا کښتنه چې دی زنه اوس موږ کله چې شاړې پاتې دي د راتلونکو پښتو د لپاره غنم باندې کړو نو د ډاکټر صاحب څنګه ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ څه وکړو په دامه ځکه باندې مثال کودونه ورته برابر کو څه وکړو د دوا ترتیب ورته برابر کو چې پاینده کې دا نوې فصل د غنم د مرتشا حاصلاتو کې محترم تکل صاحب
ډیره زیاته مننه کړي شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري تاسو لطفا را سره اوسئ عمر خیل صاحب مهرباني وکړي لمړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده لمرته دا کافی دی یو فصل لا خستو ورسته او بل فصل ته چې دوی غوړي پخته پکې وکړي د دې لپاره چمتو کیږي خو حاصل به واخلي
ډیره مننه تاسو ته کاسه په خپله سره زه فقط یو د فقره مګه مرز باندې کوم دی تاسو ته تماس ونی یو دوه خبرې وکم قبل تاسو پښتنه تراسم مهمه دا ده په دې جنوبي او ځکه د موږ تاسو متاسفانه دغه د اقلیمي تغییر هم ډیر تاثیر کړی دا او یو ډیر مخصوص مرز یا فیصل آفات چې هغه مایت مونږ ورته وایو چې هغه د سپیرې بولی په دې سیمه کې پیښې ځاتوي هغه د دې وچکالی هم باعث دی ګرځي چې د مارچ تجمع جات شي اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک د څه فکر کوي چې کفر د مثال یو مرض لکه د سپیرکې چې دوی ویلې هغه نشانه د سی نه خې د سی لکه دی یو فنګس یا دی یو قارچ اما په اصل کې هغه یو حشره ده په مشکل هم دغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډیره بایسیپ مصرفو او متاسفانه تاثیر نه کوي دلته تشخیص درست نه کیږي دوی باید هغه مرجی ته واسه تشخیص کی ول د مایټ چې حشرات په سترګو ډیره کم لیدل کیږي یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لکه مشکل ای دلته هم دغه ته مشکل پیدا شوی دی چې اکثرا خلک په جنوبي سیمو کې یا په جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قرچی مرز ده که یا دا حشرات دي دغه باید تفکیک وشي او زه په ځغار د ویل چې دا یو حشره ده مزال تطللای هم د سورج مخکې ته په هلمند په قندار کې اومه دا یو مایټ ورته وایي چې دا حشره ده نو هغه خلک چې دا دواګان استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي متاسفانه ترس کسان دي چې هغه اکثرا په دې شانو ډیر نه پیږي نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي نو دغه باید دوی پوښتنه چې د حشرې دوا استعمال کړي بل راغلم په دې کې چې دا کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي لکه فرض مثال پس له یو فصل نه دا د سمکه راول دا ډیر عملیات دي خو یو شای باید مد نظر ونیسی چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل دا متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي یا مثلا په خپله سیمه کې چې د پاستاز مې کیږي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي نو باید کوشش دا وسی ته چې چیرې دویم فصل یا هغه اول فصل دغه پروس کال د فصل تکرار نه وي معمولا بعضی فامیلونه لکه د پالیزو لکه خټکی لکه اندوانې لکه حتی کچالو لکه حتی بادرنګ دا باید په غزمکه کې تکرار ونه کړل شي چې دې ته مونږه تناوب وایو چې چیرې تکرار وکړو مونږه چې دا کیږي متاسفانه افغانستان کې معمول ده که دغه تکرار وکول چې اول څه کې دا ده چې باید دا تکرار نشي. دوه مثلا هدا اقل یو کال دوه کاله باید ورته وخت ورکول شي چې بیا پاس له هغه موږ کولی شو هغه تناوب وایو. بل دا راغلو دې ته چې بعض عملیات چې ډېر هغه اکثرا خلک صرف په صرف خوړولو اکتفا کوي چې دا کافي نه ده. ډېر ښه ده، دا ښه خبر ده، باید واړول شي لږ مر ورته په اصطلاح آماده شي چې هغه مر ووهي لږ، نو دا ډېره ښه خبر ده. اما د دې تر څنګ څنګ په کاردادي چې فرض مثال د عضوي موادو په استفاده کې یعنې ازمکه باید غني شي، چې لکه مخکې چې ما ویلې په هغه باندې اکثرا خلک په دې کار نه کوي. اکثرا ډېر کم خلک بیا دا مځکه دویم فصل ته لکه مثلا په یو جای ځمکه کې یو کمپوسټ لري، دا کمپوسټ استعمال ځمکه په منظم توګه اړول، تناوب زراعتي، دا هغه اساسي ټکي دي چې همدغه باعث دي دی ګرځي چې دا موږ کوم فصل سره راځي بیا دا امراض او آفاتونه په اسلام هغه امراض او آفات جات هغه نه متضرره کوي. اما که دا چې کومه نظر ونیول شي متاسفانه چې دا مشکل بیا زیات کیږي.
دا د تناوب په باب زه یو پښتنه لرم، خو مخکې لدی چې زه خپل پښتنه وکم، اتل صاحب که تاسو بل پښتنه نه لرئ نو له تاسو سره خدای پاماني کوو.
بس سلام ژوند لرم محترم تکل صاحب، زنده باد آزادی راډیو، د آزادی راډیو همکارم دا ګړې د الله پامان شخ پرونه
مننه، خوشاله اوسئ. عمر خیل صاحب، دا تناوب مسله چې تاسو یاد کړه، مثلا تاسو کچالو هم ویلي چې له خټکیو سره یا له اندوانو سره په یو کورنۍ کې زه داسې پوه شولم که نوي تاسو به تصحیح کوئ ما، خټکی له هندوانو او خټکیو سره په یو کورنۍ کې تاسو وشمیرل دي که نه دي په یوه کورنۍ کې؟ او دغه تناوب چې تاسو وایئ څو ځلې یعنې څو کاله وروسته باید یو نبات ته د کرنې وار ورشي؟ مثلا که سکل زه پخته کرم، څو کاله وروسته باید پخته وکرم؟ کال ته څه شی تاسو سپارښتنه څه شی ده چې څه وکړم؟ په دوهم کال څه شی وکړم؟ په دریم کال څه شی وکړم؟ تر هغو پورې چې بیا د غنمو یا د پختې یا د بل شي کار ته ور راځي؟
اسان ده تکا سب چې تاسو موږ دوه فامیل لرو، یو د اصطلاح د سولانیاس ورته وایي چې هغه د کچالو او د بادرنګو او دغه فامیل ده چې هغه په اصطلاح زر متضرره کیږي. دا د سی یو په صلاح توفیلی نبات ده چې کوم ځکه کې د شنګل ورته وایي که چیرې سر په سر وکړل چې دا کوي. اما هغه فامیل چې په صلاح جلاغ لري لکه خټکی، خصوصا دا خټکی اندوانی دا کدوانو دا په یو فامیل کې راځي. دا فامیل چې بیا ده دا هم بیا یو بل مشکل لري چې په وروستیو کې چې هغه د خټکی مچ ده، د خټکی مچ ډېر یو جدي پرابلم ده په افغانستان کې چې یو علت یې دا تناوب ده. نو تناوب داسې موږ فکس کوی نشو چې فرض مثال که څه کله د یو شی وکړل خو حتما باید موږ تغییر ورته ورکړو. حتما حداقل که فرض مثال بعضې امراض سیدي لکه د خټکی مچ، د خټکی مچ مخکې له دې چې مثلا موږ دا وکړو باید ډېر کارونه نور هم وکړو، لکه مثلا ځکه باید ډېره قوي قلبه کړو، یعنی عمیقه قلبه کړو. دلته هغه د کوم حشرې په شکل د شفیرو په ځمکه کې هغه باید ځمکې راټول شي، یا فرض مثال د ځمي په وخت کې بیا دلته یخا ورته ورکړو موږ په معمول توګه وایو. یعنی پس له هغه چې دا کارونه موږ هم وکړه تناوب هم باید مد نظر ونیسو. که فرض مثال سه کال خټکی کرله و حداقل دا ده چې یو کال دوسته باید وکړو. یعنی مهمه دا ده که هغه مشکل مرض و هلته نو هغه باید دوه کاله درې کاله باد وکړو. نو مشکل دلته پیدا شوی دا ده چې که یو فصل په ځمکه کې څو ځلې وکرل شي هغه امراض او آفات مقاومت پیدا کوي، بیا بل فصل چې کوي هغه زر له بینه ځي. دلته تناوب دغې کار لپاره ضرور ده. اما زه چې فکس یې که فرض مثال ووایو چې دوه کاله دا وکړه او یو کال دا وکړه، هدف په تناوب دا ده چې مختلف فصلونه باید وکرل شي. یعنې تاسې دوامداره یو فصل په یو ځمکه باید موږ تاسې ونه کړو. هدف د تناوب همدغه ده. هغه بیا فرق کوي که چیرې ځمکې کې مشکل زیات وي، بیا دوه درې کاله ورته ګورو، او که فرض مثال نه وي لکه مثال یو بل مثال تاسو ته ویلی شم که مثلا موږ یو نیالخانه جوړوو، نیالګیو یا د بوټو لپاره، دا که فرض مثال یو فصل موږ دا واخیسته که بیا سره دا بیا نیالخانه کړو، هغه ډېر مشکلات لري، ډېر امراض لري، بیا هغه سر نه رشد کوي نه په اصطلاح هغه سر فصل ته راخیستی شو. نو د دې لپاره په کار ده مثلا که نیالخانه جوړوو هغه څلور پنځه کاله په کار ده چې هغه ځمکه کې بیا ونه کرل شي نیالونه. یعنې مطلب دا چې بیا هغه نیالګي چې وخت جوړېږي، او که فرض مثال نور نباتاتي، نو تناوب یو اصل ده په زراعت کې، خصوصا په یو کلن نباتاتو کې، په یو کلن نباتاتو کې په دې معنی چې په مثال هغه نباتات یو کلن فصل لري یا یو کلن عمر لري، دا باید خامخام موږ هم کال په کال تغییر کو، نو هدف په ټوله کې هم دارسه.
ډیره زیاته مننه له تاسو عمر خیل صاحب. قدر من اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له آزادۍ رادیو اوري. په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې کاروانګر او باغداران د نوي فصل یا د کال د فصل تر اخیستو وروسته د بل فصل لپاره په خپل ځمکه او باغونو کې باید کوم تغیرات راولي یا کوم کارونه وکړي. او په دې خبرونه کې میلمه دی د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمر خیل. وړاندې په خبرونه کې عمر خیل صاحب تاسو مخکې ځینې مسایل یاد کړل، د اوبو مسله مو هم یاد کړه او د هرزګ او د ټولولو مسله مو هم یاد کړه چې باید په پام کې ونیول شي د کاروانګرو او باغدارانو لخوا. په دې باندې به خبرې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، امان الله تکل د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی دی او تل په خبرونو کې برخه اخلي. اوس را سره دی، دوی هم فکر کوم چې د همدې مسلې په ارتباط څه پوښتنه لري. تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. غږ درځي تکل صاحب، مهرباني خبرې کولای شي؟ استاسو غږ ښه نه راځي تکل صاحب، کولای شي خپل موقعیت لطفا یا بدل کړي او یا زما همکار دی عیار صاحب هغه به تاسو سره مرسته وکړي چې د ستونزه حل شي. له تاسو مننه کوو. بیا هم تاسو سره وروسته په خبرونه کې خبرې کوو. عمر خیل صاحب، د اوبو مسله تاسو مخکې یاده کړه په هغو اقداماتو کې چې باید کروانګر او باغداران یې د بل فصل له کرنې مخکې یا له کرکیلې مخکې باید په پام کې ونیسي. د اوبو په برخه کې کروانګر او باغداران څه کولی شي، یعنی باید څه کار وکړي چې همدغه خصوصیات چې تاسو یاد کړل یا دغه اقدامات چې تاسو یاد کړل دا پکې شامل وي؟
بلکل صاحب، د اوبو مدیریت پس در رفع حاصل نه یو لوی مهم بخشو د باغداری، خصوصا باغداری کې د دې خاطر چې مثلا دا کله چې باغونه رفع حاصل کیږي دلته معلومداره چې دا خپل میوه چې په باغو کې دي دا یو فشار د پونو باندې یا فشار یو سټرس د پونو باندې، د دې خاطر چې دا فشار له دېونه را کم شي باید موږ اوبه ډېر سم مدیریت کړو. هغه په دې معنا چې کچیرې وخت چې موږ دا رفع حاصل وکړو په زیاترین فرصت سره باید موږ اول آبیاری پس دغه هم آبیاری په داسې شکل باید موږ وکړو چې هغه د روان کال یا روان کال معمولا داسې کیږي چې بعض خلک موږ داسې نشو کولی چې دا اوبه لکه مخکې چې اوبه ورته ورکول یا هغسې دوام ورته نشو ورکولی. البته چې اوبه باید لږ کمی شي، اما اوبه ورته ختمی دي دې له خاطره چې دغه سټرس یا فشار له ونې را کم شي. او همزمان معمولا ونې د روان کال د فصل لپاره پندوک جوړوي او د پندوکو د جوړولو لپاره اوبه ډېر مهم اصل ده. یعنی تاسو که د اوبو مدیریت ونه سئ کړی کیدای شي مثلا داسې پېښ شوي دي، دا موږ په سترګو لیدلي دي چې هغه باغونه چې وروسته له رفع حاصله چې د موږ او تاسو کاروانګر اکثرا دې توجه ورته نه کوي، یا یو وارې اوبه کوي یا دوه وارې اوبه کوي، دا وایي چې دا کافي ده ورته. نو روان کال دا پېښېږي چې هم ګل چې کوي ډېر ضعیفه وي، هم ګل درتویي. نو د دې له خاطره د اوبو مدیریت د رفع حاصل نه وروسته ډېر اصل ده. باید موږ دې ته توجه وکړو چې اول اوبه مجرد چې رفع حاصل صورت ونیوه چې اصلا تر واخیسته دفتنې اوبه کړو، بیا هم ورته ګورو په حسب ضرورت باید آبیاری په منظم شکل صورت ونیسي، نه دا چې موږ به اصل رفع واخیسته او بیا هېڅ پسې ونه ګرځو. او کله کله بعضن داسې پېښېږي چې اوبه بې حد و اندازې ډېر استعمالېږي په بعضو سیمو کې. معمول د په قندار، خصوصا په قندار کې، چې هغه هم یو بل مشکل ده چې هغه بیا په د بل کال باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یا مثلا په داسې سیمو کې چې مرکزي افغانستان ده داسې پېښېږي چې بعضې باغونه کله دغه خپل حده ډېرې اوبه سي، هغه روان کال بیا له یخ سره یخ متضرره کوي، نودي یخ وهي، یا په ځینې کې هغه پندوکونه حتی یخ وهي. نو مدیریت د اوبو پس له رفع حاصل نه ډېر مهمه ده، دې ته باید ډېره زیات توجه وشي.
عمر خیل صاحب، ستاسو مقصد د اوبو نه یا د اوبو د مدیریت نه یوازې د باغونو په برخه کې ده که په مځکو کې لویو کاروندو کې چې هلته چې نور شیان کرل کېږي، یعنی ونې نشته پکې بلکې نور نباتات پکې کرل کېږي، دا هم باید اوبه شي د حاصل اخیستو وروسته؟
دسه صاحب چې معلومدار خبر ده، د دین خاطر چې معمولا هغه څه کې چې فصله دي بیا د اوبو ته ډېر ضرور نه دي، یعنی مثلا آفات راته حاصل څه وسه نو بیا هغه نور فکتورونه چې ما مخکې پې خبرې وکړه چې ځکه باید واړول شي، معلومدار چې که اوبه نه شي خو واړول کېږي نه، او بل دا چې روان فصل ته نور عضوي مواد او سرې په دې شیانو توجه وشي. اما په باغداري کې بیا اوبه ډېرې مهمې دي، ولې په دې چې معمولا راسد حاصل ته څه وخت کې صورت نیسي چې هغه بیا وروسته مونږ نورې کیمیاوي سره ته ډېر ضرورت نه پېښېږي، اما اوبو ته اشد ضرورت پېښېږي. په دې معنا چې مونږ باغو کې باید اولویت ورته ورکړو، اما هغه ځمکې چې بیا نور بل فصل کړو بیا په اساس د ضرورت یا هغه فصل مونږ بیا هغه نیسو. مثلا که غنم کرو، فرض مثال که راځي په دې بحث کې که غنم کرو، یعنی غنم که په ځمکه کې وکړل چې زیاته رطوبت نسبتي لږ زیاتي، یعنی مخکې له کرنج نه اوبه سوي هغه ډېر ښه راځي. یا مثلا په پسه باید ضرور دا ده چې اوله اوبه سي بیا پس هغه وکرل شي. نو په مجموع کې ویلی شو چې په باغداري کې ډېرې زیاتې مهمې دي. معلومداره چې بیا شکل د نبات فرق کوي، بعضې شاید مونږ کولی شو اوبو ته ضرورت نه وي چې هغه وچ وکرل شي، بعضې نباتات همداسې خاصیت لري، خو معمولا چې رس حاصل نه وروسته اوبه شي دا بهتره ده.
زه وروسته له تاسو نه عمرخیل صاحب د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمولو په برخه کې هم ځینې پوښتنې لرم، خو فکر کوم امان الله تکل زمونږ دایمي اوریدونکی راسره وصل شوی دی. تکل صاحب، له تاسو به واورو، مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست. ها، فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه شته. ولې په هر صورت عمر خیل صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویلې چې لغه اوریدونکو چې له هلمند نه تماس نیولای وو اتل صاحب سره په خبرو کې، تاسو ویلې چې د دغو ناروغیو لپاره مخصن د سپیرکی یا د سپیرې د مرض یادونه چې وشوله، تاسو ویلې چې باید مسؤولو کسانو ته ورشي یا معمولی ډاکټرانو ته نه، بلکې هغه مسؤول مرجع ته چې دا ستونزه حل کولای شي او په دې باندې پوهیږي چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی، باید هلته ورشي. دا مسؤول مرجع کوم ځای دی؟ د کرنې سیمه ییز ریاستونه دي، یو مسؤول یا متخصص ډاکټر دی د زراعت، یا څوک چا ته باید دوی مراجعه وکړي؟
په اصل کې خو معلومدار چې مدیریتونه د زراعت ستا په هر ولسوالۍ کې ستا، نو هغوی درجه اول مسؤول خو هغه مسؤولین دي. اما د دې تر څنګ هغه کوم څوک چې په سکتور خصوصي کې کار کوي، مثلا د دواګانې لري، زراعتي دواګانې، هغه هم مسؤلیت لري. اکثرا داسې پېښ شوي دي، زه نه غواړم چې ډېر انتقاد وکړم، خو خیر دا خبر ته باید ویل شي چې هغه تشخیص باید مشخص شي، تشخیص باید وشي. معمولا افغانستان کې آفات او امراض ډېر زیات نه دي، متاسفانه مشکل دلته جوړ شوی ده چې تشخیص په صحیح توګه نه کېږي. که فرض مثال یو سکتور خصوصي هم وي، یو څوک چې د دوا کار کوي، حداقل متخصص سړی کسب عدالتي چې حداقل داسې څوک وي چې هغه تفکیک وکولی شي چې دغه مرض منبع څه شی ده، دا حشره ده، دا قارچ ده، دا کوم بل بکتریا ده، دا وایرس ده، چی شاید ده. چه بعض شان معلومدار تو لابراتوار غواری، اما اکثرا شایان دیگه ضرورت نداری، مگه پستور گمان سایه تفکیک کوایتی. نو در جوال مسئول خو معلومدار تو ریاست و مدیریتون ده دراتی چالتی او بخش فازه ستا، هر مدیریت ستا او هر ولایت که هر ولسوالی که هم ستا، اما په سکتور خصوصی که هم درس کسان باید پیدا شي. نو اوس زه مشخص نمیدونم چې څوک باید دا کار وکړي، خو دا کسان چې مسؤولین چې له همدې زراعتي دواګانو سره سر و کار ده، حداقل باید پوه شي. زه چې ګرځم متاسفانه ډېری نه پوهېږي چې اوس تفکیک وکړي چې دا مرض څه شی ده. منبع دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې ده چې دا په ډېرو جایو کې ډېر یو عادي مرض، ډېر یو عادي په اصطلاح آفت، ډېر غټ شي د دغه له وجې نه. یو بل شی چې زه باید ووایم هغه دا ده چې د رفع حاصل نه وروسته باز ډېر مهم عملیات هغه کنټرول د آفاتو د امراضو ده. دا ډېر یو مهم اصل په دې ده چې وخت چې مونږ رفع حاصل ختم شه او ونې تقریبا 20% استراحت ته لاړې شي، بیا مونږ یو 50% یوریا سپری ورته وایو، یا د سپینې سرې چې په 40 لیټره اوبو کې 1 کیلو سپینه سره یا یوریا دا استعمال چې په ونو ووهل شي دا یو کار یو بل کارم چې کېدی چې هغه وروسته چې ونې استراحت ته لاړې مونږ د زمینی غوړ لرو چې غته زمینی غوړ وایي چې هغه باید استعمال شي که چیرې د مونږ خپله باغونه د قارچی امراض لکه مثلا تاکستانات دي مونږ د تاکو باغونه دي تاکونه دي هغه له قارچ سره ډېر حساس دي د زمینی غوړ جمع یو قارچ کش دا استعمال شي فقط صرف فساد په خاطر مې دا ویل چې بیا پاتې نه چې دا موضوع نو دغه هم ډېر مهمه خبرې دي چې د بروس تله دی راځه اصل نه بیا اکثر د خلکو توجه نه کوي دغه هم باید متوجه شي چې دا استعمال دي بعضی ترکیبی دواګانو څنګه ډېر مهمه دي دا هم باید استعمال شي په باغو کې
مننه عمر خیل صاحب فکر کوم چې دا ځل به ان شاء الله امان الله تکل سره چې د ازادي رادیو دایمي او خاوریدونکو د تماس زمونږ ټینګ شي د وزلې هڅه خو ناکام شو تکل سره پیره بنیو کې خبرونه ته خره غلاست څه ویل لري
مانه نو ښار او یو سلام تاسو ته تکل سره یو خاغلی مرخیر ته تو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه
وعلیکم سلام د خبرونه له موضوع نه خو خبر یاست تکل سره چې دادا چې د راتلونکو فصل لپاره باید کاروانګر او باغداران څوکی تاسو ځکه لري باغ لري څلري او څمو کړی دي
من خو باغ لرو مکم لرو دانګور باغ لرو منګه چې کله دا مخکې مرخیل ته بیاټونه ته مار خبرونه لګل تعقیب له لغه د لاري اپلیکیشن لا دا منګه چې را کله انګور کې وښ کو په خو منځانه ورکو خو بیا پانی په مالو خرو او دا غنم د پاره منګه بیا د چرګانو سره راوړو پټې کې شیندو بیا غنم پکې کړو خو غنم بیا هم سره دغه یو مرض کوي مرخیر ته ته کله کوم چې د دې باره کې جواب راکړي دوی چې بیا غنم چې کله په خوالي تر کېږي وږي و چې په شیزیا راشي د بیخ د خوا بیا وچه کوي چې ډیر ډیر وچیږي هغه ته څنګه چې مرض وایي خو د دې توایي به څه وخت مخه ونیول شي څه وخت دوا وسیندل
نو نورې پښتنې هم تکل صاحب کته سولري هم دا وسی وکي چې بیا ټول سوالونو ته مو عمر خیل صاحب په یو ور ځواب وایي
او نورې پښتنې چې دا لو بیا هم دغه مرض کوي موږ ته خو بکی ته زراعت والا تمه وروارات مته ډیر ځای په دمکه خو قویم کله بیا هم دغه مرض کوي لو بیا هم کوي او هغه بل ورور وخت قندهار نه چاړي کني وړي واسطه رغواټه مرضی وکود هغه په انګورو تاکو ته پیدا کیږي نو انګور تاکو ته موږ غره هک نادول په نامه دوا ده شل پیتاده ده پنده پیتاده راغه چیرې وا بیا کار کوي خو دا غنمو دوا اوس نه پیدا کیږي دا غنمو لپاره باید موږ کم ډول دوا وکړو په ځمکه کې ورته سلفر وښیندو واتری وخت دا څنګه د عمر خیل صاحب ته خراب پوښتنه کوي
را سره اوسې تکل صاحب عمر خیل صاحب خیل تاسو پوښتنه ولري خو اوس به دوی توار ورکو چې تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي عمر خیل صاحب مهرباني وکړي
مانه تکا صاحب اصل دی تکا صاحب ته څو خبرې یا خدا ته ډیره مهمه ټکی اشاره وکړه په خصوصا د انګورو په باغو کې د مالو یا د پسونو خوشې کول دي زه څوره زما چې تللای او ما د ګیشو لسوالۍ ته د مسقره لسوالۍ ته څو لسوالۍ نور ته خصوصا د انګورو په ارتباط دا کار ډیر معمول ده چې دا ډیر سخت تاوان رسوي خپل بوټی ته څو تاوان دی اول دا چې کاواله ما ویل چې پانه د ځمکه حق ده اول خدای د ځمکه حق په فسو باندې خوراک تاسو یې نه بل دا چې دا پانه غذایی مواد کافی غذایی مواد لري چې دا باید دیونه دښته یا دیونه شاخته لار سي نه دا چې نه دا چې په فسو باندې باندې وخرو او بل دا چې دا خپل ونه چې کچيري غذایی مواد کافی له پانه نه ځای سي دا مقاومت ډیره کمیږي دا را روان کال چې لکه چې دی ویل د پیرغواګي مراست زخته دې د پخندارو په دې چې مو کې متاسفانه یا ولات امدام کې دی چې دا تاکونه ضعیفه دي تاکونه ضعیفه دي پانی موږ په پوسو خرو ابیاریم صحیح نه ده ابیاری سیستم د څه داسې هغه ټول ځمکه موږ تقریبا منځل کیږي یا فرد مثال خصوصا په دې جنوبي جنوب غرب سیمه کې دا د شل یا د سپانتی د سیمه کې اوله لایته ډیره مهمه ده هغه اړول کیږي د شیخ قطه کیږي ډیر عوامل شته خو مهمه ده یو ډیر مهمه ټکی ده چې زمیشه کلونګورو ته باغداران ته هم دا وایم چې تاسو هیڅ کله باید کوښونه په باغو کې خوشې نه کړئ تا پرې دې چې په خپل طبي حالات باندې پانی جوړ شي او په سمکه توي شي کاغذ چې باید اوسي چې متاسفانه نه کېږي او د غنمو د مرض په ارتباط دوی کومه خبر څه وکړه زه داسې پوه شوم خصوصا دوی چې چرګانو سره ډېر استعمالوي دا کیدای شي چې دا باعث همدي شي چې بعضې فنګسي مرضونه غنم وکړي ښه استعمال د سلفر ویلې دا ښه خبر ده استعمال د سلفرو سلفر سره له دې چې یو ښه قارچکش هم ده هغه د ځمکې اصلاح کوي په دې معنا چې تیزابیت د ځمکې چګوي تیزابیت چې لوړ لاړه اکثره نباتات پکې اکثره مواد ښه جذبوی شي اما مشخص توګه باید دامونږ معلوم کړو چې دا کوم نوع فنګس په دا غنم متضرره کېږي تر هغوی چې معلومه نه کړو فکر کوم چې شاید پرې تاثیرات کمي سره له دې هم د حفظ متقدم له خاطره شاید چې دا صحیح خبر هم نه وي د تخصص د مسلخ په نگاهنه چې مونږ مثلا لکه دوی چې ویله اگزوکونازول یا پنکونازول یا ازوکسوستروبین چې په دې ونو باندې استعمالیږي هغه سیستمیک فنجسایدونه دي او سیستمیک فنجسایدونه خو هغه اخیری حالت کې استعمال دی چې په اصطلاح د فنجسایدو یا د قارچخشو ده مونږ کوای شو د دې له خاطره چې اوله مرحله یا قارچخشونه باید استعمال کړو چې هغه تماسي او کم تاثیر لري پس لغه بیا مونږ راسو دې ته خو دلته په افغانستان کې اوس معمول داره چې خلکو دا راوړي دي او همغه هگزوکونازول چې هغه اخري فنجسایډ استعمالیږي چې دا هم باعث دی ګرځي چې بیا را روان کال مونږ خپل تاکونه یا نور کروندې زر متضرره شي په ډېر کم مرض مجبوره چې لکه دا یو انټي بیوټیک دی او شاید چې انسانان استعمالوي مونږ خو د هر مرض لپاره باید انټي بیوټیک استعمال نه کړو نو دغه یو خبر ده چې باید مد نظر ونیول شي د لوبیا ویلې د لوبیا هم بعضې امراض لري بعضې امراض مشکلات لوبیا لري چې هغه چونجي دي معمولا چونجي ډېر متضرره کوي لوبیا چې هغه ډېر اسانه کنټرولېدای شي خپل په تو بازار کې پیدا کیږي اما اسپرغوغه هم کله پکې مای چې دا سپیره مرض سمخ کې هغه موږ دوه ساعته اتل سب چې په تماس ونیو دا کیدای شي نو ډېر زیات عوامل شته خو سره دې هم حفظ صحه یا استعمال د دواګانو باید په اساس دې یو ښه طرز العمل وي په اساس دې یو څوک چې هغه متخصص ده دغه په اساس استعمال شي نو بیا دا له وروسته مشکلاتو نه موږ ډېره مخنیوی کیدای شي
ډیره زیاته مننه د سپیرغوګي اصطلاح زهم تصحیح کوم ځکه مخکې د سپیرکې او سپیره په نامه د مرضیات شو خو تاسو یې دقیق تلفظ خو د چې د سپیرغوګي د یا دقیق نوم خو د مننه لدینه تکل صاحب تاسو کتر اوسه پورې هم را سره یاست نور څه پوښتنې لري له عمر خیل صاحب نه
وو پوښتنې غواړی چې من خو دا دوا چې کوم راوړو د کابل ښار کې متفقیتونه نه راوړو خو په هغه وخت سندونه اخیستي نو ډېری دوایانی بیا صحیح لګیږي په نبات باندې او ډېری کمی دوایانی بیا پینه لګیږي نو موږ له د څه پوښتنه کو چې د مڼو ته اوس موږ مڼې دي دا لږ شمال شي بغیر د شمال هم راغور دي ته اوس دا سپین پوت ورکو کنه دا سره سپین سره کایم دکه چې دا راغور دي د راتویږي د ونی نه چې دا سره وځي راتویږي
عمر خیل صاحب تاسو پوښتنې ته ځواب درکې ل تاسو ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکاو عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ
مننه تکا صدا شپه تاسو کوم دا چې مونږ دوه حالات لرو یو تداوی ده او یو په اسلام علاجه ده په دې معنی یعنی په اسلام وقایه ده په بخنه سره وقایه ده مونږ وقایوي حالات ته باید ډیره توجه وکړو لکه مخکې څه ما ویلې استعمال دی یوریا سپری یا دی یا فیس پنځه فیصده یوریا سپری استعمال دی زمینی غوړ استعمال دی باز ترکیبی دواګانو که امراض و آفات په نباتات باندې راځي هغه ډیر په کم شکل باندې یا په کم دواګانو استعمال شي یعنی د استعمال د کم دواګانو موږ کوای شو چې لیدل دي نباتاتو یا لیدل دي میوه ډیر لتونه کیدای شي چې خپل د ځمکه د غذایی موادو په اصطلاح چې ګډوډ شي یا برهم خوري بیا دا کیدای شي چې راونې یا هغه توی شي اما استعمال د سرو چې هماهنګ سره استعمال نه شي لکه فرض مثال تور سره ډېر معمول دي په افغانستان کې تور سره استعمال کې دا ډېر څه تاثیر کوي تر هغه دې چې تور سره معمولا څوک نه پیږي چې ترکیب څه شی ده لکه یوریا د فاسفورس پیچ جګی پیچ جګس مواد غذایی مواد که توګه نه جذبیږي او دا باعث دی ګرځي چې میوې د مونږه توی شي کته مڼې توی شي او استعمال د یوریا هم په خپل وخت لري د مڼې وخت کې په سرلی کې او د دوبی په سر کې پس لږه بیا مونږه وروسته کوشش کوو چې ډیر یوریا استفاده نکړو چې برادر موږ ونه کې د سیستمي پراتک سره متضرر دي، خصوصا نموي حالت روسي نموي حالت چې په وړي په اخره کې دا موږ یوریا نه استعمالو، یوریا صرف په هغه وخت استعمالو چې ونه سره حتی تللي یا په پسرلي کې یا د دوبي په شروع کې.
مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو، د خبرونه تر پای څو دقیقې پاتې دي، په دې محدودو دقیقو کې به ل خپل میلمه هدایت الله عمر خیلنا دوه نور موضوعات هم په لنډه و پښتو چې دواړو ته به هله ده چې وخت پیدا شي نور اوریدونکي نشو راخستلای. تاسو نه مننه کوم عمر خیل صاحب، د هرزه گیا لری کولو یا غشاوت هم ورته ویل کیږي، دا د باغ لپاره هم تاسو لطفا اوریدونکو ته ووایي چې څنګه کېدای شي د بل فصل نه مخکې او اهمیت یې په څه کې دی، او په مځکو کې هم په نورو نباتاتو کې هم.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هرزه گیا اول باید پوه شو چې هرزه گیا کومه ده. هرزه گیا هر گیا ته ویل شو چې د غوالي فصل یا په اصطلاح د مونږه لغوالي نبات سره چې فرد مثال که باغ ولا د مونږه غوالي نبات ده، او دا کوم هرزه گیا چې کشنی کیږي دا د مونږه دوایمي فصل ده، دا په مونږه هرزه گیا وایو. دلته باید یو شای باید پوه شو چې یو هغه نباتات دي چې د ځمکه مخ پوښي، چې هغه ته مونږه کور کراپ وایي په اصطلاح، چې د ځمکه مخ پوښل کیږي خصوصا په باغو کې. مونږ تاسو باید ډیر کوشش وکړو چې دا ځمکه د مونږه تجربه ده. زه خپل نو باغونه چې ما کوم دي اکثرا زه په بیل باندې نه اړوم، چې دا یو ډیر معمول کار ده په افغانستان کې. دا د ځمکه د هرزه گیا هغه گیا ده چې د مونږه لورین باد سره رقابت کوي. بس په دې معنی چې کچېرې گیا د مونږه له هر نوع گیا شي، هغه له مثلا 50 سانتی یا له 40 سانتی لوړیږي او له مونږه نباتات سره یا له مونږه باغو سره رقابت کوي، نو دا ته هرزه گیا وایي. دا باید له بینه لاړ شي. اما هغه گیا چې په ځمکه کې د ځمکه مخ پوښي او هغه شکل د سنوي چې په اصطلاح ضرر پېښي، هغه مونږه باید له بینه وینسو. هغه باعث دی کېږي چې رطوبت جوړ کړي، هغه باعث دی کېږي چې عضوي مواد په ځمکه کې ایجاد کړي، هغه عضوي اماتو ارګانیزمونه یا عضوي موجودات چې ډېر مهم دي، ژوندي موجودات، هغه باعث دی کېږي چې په ځمکه کې ایجاد کړي او د ځمکه غني وساتي. راغو په دې کې چې هغه نباتات چې یو کلن نباتات دي، د هغو د کنټرول لپاره بیا مخصوص کارونه موږ کولای شو، لکه فرض مثال د ځمکه تیارول، یا مثال د مثال په توګه د کچېری د عضوي سره یا د مالی سره موږ استعمالو، هغه باید ښه ورستی چې بیا استعمال کړو چې هغه کې تخمونه ډېر زیات دي، یا د دې لپاره د کنټرول لپاره خشاوه ډېره ښه پراکټس ته په اصطلاح ښه کار ده. اما په نهایتا بیا موږ مخصوص دواګان لرو چې غته انتخابي دواګان وایي چې هر فصل لپاره مخصوص دوان استعمالو، بیا پس دغه موږ کولای شو چې هرزه گیا به کنټرول کړو.
د خبرونه په پای کې عمر خیل صاحب کله لطفاً د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په باب، مخصوصاً د افغانستان په جنوب لویدیز کې، په جنوب کې او په لویدیزو ځینو ولایتونو او سیمو کې د وچکاله او د اقلیمی بدلون نه لیدل کیږي. ځینې راپورونه هم شته چې ځینو خلکو خپل سیمې پریخې دي. آیا تر اوسه پورې هم امکان شته چې د اقلیمی بدلونونو دغه اغیزې لمخکې نه په ځینو اقداماتو باندې راکمې شي؟
بالکل تکل صاحب، دا زما همیشه هم دا ویناوي چې کله ته ځم خلکو ته هم دا وینا کوو چې تاسو باید متوجه اوسئ. یو ډیر مهم اصل چې په اقلیمي بدلون کې ډیر تاثیر لري، هغه اوبه دي، چې اوبه په بدبختانه په ډېرې بېرحمانه توګه په افغانستان کې استعمالیږي. خلک داسې فکر کوي چې که چیرې موږ یو نبات ته ډېرې اوبه ورکړو هغه فایده کوي، تر حال چې هغه ورته بعضن یعنی د سکیډي نقصان متورته. نو یو شاید چې ډیر مهمه د اقلیمي بدلون لپاره هغه استعمال دی اوبه ده. دویم، نباتات باید موږ په سیمه کې ډیر شي، په هر سیمه کې باید ډیر شي. او بل شاید چې هغه په لویه سطح کې دی چې د حکومتو په سطح یې هغه چکډمو جوړول، خصوصا کنټرول دی اوبه په افغانستان کې. یو شاید ویل سم چې که چې بعض دوستان په دې سره وایي چې افغانستان کمه وده، اما زه ویلی شم چې افغانستان کې کافي اوبه شته، اما مدیریت د اوبو نشته. دا که د مونږه د سطحي اوبه دي یا که د مونږه د زیرزمینی اوبه دي، دا باید ډېرې ضرر دی چې ډېر یو جدي مشکل سره مونږ مواجه په جنوبي سیمو کې کې، چې دلته باران بیخي زخته ډېر کم ده، سیلاونه زخته ډېر راځي. د مونږه په اصطلاح نباتات ډېر کم شوي دي، ځمکې نباتات هم کم شوي دي، استعمال د اوبو بېرحمانه توګه دا استعمال دی او بو باید کنټرول شي چې تر هغه څنګه کلیمی کنټرول ته یو فیصله دا یو ډیر مهم اصل ده چې باید کنټرول شي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمر خلو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې ملمو. لتاسو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه ووریده او له هغه اوریدونکو هم د زړه له کومې مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل، ټلیفون یې وکاو، خبرې وکړي، پوښتنې وکړي او له میلمنه معلومات وغوښتل. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. زه احمد تکل لتاسو اجازه غوړم او د ازادي رادیو د پاتې اورید د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ازادي رادیو څلور ساعته ستاسو د کورونو میلمنه ده.